اته بجه شوه دا یو ساته خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فور ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه او نور تدریسي مواد ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو دا اداره وایي چې په دې برخه کې باید لا ډیر کار وشي. په هرات کې د ترکیه قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغه قونسلګری پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه مرستې د ترکیه د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیه د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیه تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیاو بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکي ته وویل چې برېټانیا به را روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل، روسي ځواکونه د پلازمېنې کیف له شاوخوا څخه وباسي، زیات سفارتونه بیرته پرانیستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند پلازمېنې امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب له کبله په لسګونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کی ایل ایم هوایي شرکت د هغو کارکوونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بایکونه تنظیموي روانو. دوی اعتراض درلود چې د کارکوونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. دا اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځیو رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د ځینو دې خبرونو د تفصیل ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري. طالب چارواکي وایي د ایران له سرحدي ځواکونو سره یې لانجه پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو ښوونځیو لپاره یې د نجونو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپله هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلنجه پای ته رسیدلی او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوې ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سفری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیښ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، ظاهراً د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړې هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او محترم از ایران کنجګه گیر شده.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسانیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤل ویلي طالبانو هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبې میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخت اندېښنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون نجونې هېرې کړای سوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلي دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسم ژمنه کړې وه چې د تیر اوري یا حمل میاشت پر دریمه بعد د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې ورځ خپل پریکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت له دې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دا موضوع داسې نه ده چې فشار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله دا موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو په هدف نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له لوړېدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوي. جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه ثابته وساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک غواړي چې رمضان د میاشتې په 23مه نیټه نن یک شنبه په ورځ د داوطلبۍ له لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هرو 2 ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او هم ترې وهده په بازارونو کې د ضروري موادو بیې ټیټې شي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 80 افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې ټیټې شوې نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو حل لار دا ګڼي.
اصلی لارې دغه دی چې زمونږ صادرات د وارداتو په پرتله زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرته له دا چې دا پیسې تزریق کی او په مصنوعي توګه پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم دا د اسارو نرخ پورې اړه لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي، دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډېرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بېوزو او غریبو کورنیو خوراکي توکي ویشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست په همکارۍ ویشل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د ویشل شو خوراکي توکو د نوعیت او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت مرکز واما وایګل کنده شبر ګنټال ورساله کې نه نیم زره فامیل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. په دغه مرسته کې یو نیمه بوجه اوړه، شپږ نیم کیلو غوړي او نه نیم کیلو دال، مالګه ورسره، څلور نیم کیلو سوپر سیریال او د ماشومانو ککو هم شامل وو. یادې مرستې د خوړو نړیوال پروګرام د بهیر مالی ملاتړ د کلیو پراختیا ریاست په همغږي وشل شوې.
خاغلی موحد وای په تیرو جنگونو کې نورستان ډېر ځپل شوی او ډیره لمرستو به برخه پاتې شوی. د هغه په خبره چې تر سره شوی مرستې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته پوره جواب نشي ویلې، نو ټول مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستې وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 100 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته تر سره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالی ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د اونۍ ورځې مشخص کړې. د پریکړې لمخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابره زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا او دې ورته پالیسیانې چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکتې هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه ښځې حذف کړي. داسې انعکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې ښځه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت ده د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د ښځو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخو کې ټوله اساسي ستونزه د استادانو نشتون ده په افغانستان کې. دغې لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دي هم د هغو معاشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، هماغه رقم ته مالي پشتوانی نسته. د اقتصادي وضعیت افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده. او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولای خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا ښځې شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کوو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومې خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخو کې ډیر پرمختګ شوی و. اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونونه مراکز دی فتنې او د فساد ولو د دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت د مشخص افرادو د طالبانو له طرفه وړاندې کړې وه او په دغې باندې د خپل د پخواني نظام او ټولنې په خلاف د جنگ استدلال وړاندې کوو او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدې ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه چې موږ څومره پالیسیانې وینو اساس یې همدغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمي بنسټونو کې فساد و اخلاقي او دغه له منځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیانې وړاندې کی چې هدف یې اخر د شزو انزواوی لا ټولنینا او د افغانستان فرهنګ ته بد انعکاس ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو د مسؤل او خبریال بسم الله وطندوس چې دوه اونۍ مخکې هم د طالبانو له لورې نیول شوی و خپلوانې وایي چې نوموړی د تېرې چهارشنبې ورځې را په دې خوا بیا تر اتم شوی دی. دوی ادعا کوي چې بسم الله وطندوس د کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست له لورې له غرمې وروسته 3 بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی و او له هغه وروسته یې په اړه هیڅ خبر نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ راډیو مشر او خبریال بسم الله وطندوس له تیرو څلورو ورځو راپدې خوا ته راایتام دی. د ښاغلي وطندوس او هی مجیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره چهارشنبه ماپښین 3 بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته شوی و چې تاسو راغلئ همدغه ریاست کې موږ یو خبرې سره کوو. نو کله چې دوی راغلي وو د هماغه رئیس څخه د ټلیفون منفي وي دي دا د نن څلورمه ورځ نه هیڅ درک نه.
د ښاغلي وطندوس یوې بلې خپلوانې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هغه دې خوسي کړي. په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید تر څنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطندوس د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتی و چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کور ته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبریالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبریالانو د پاره د لومړی درسنې قانون جوړ کړي، د خبریالانو لپاره د کار ساحه وټاکي او د خبریالانو سره د خبریالانو په ژبه خبرې وکړي د دې پر ځای چې خبریال ووهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطندوس په اونۍ مخکې هم د طالبانو له لوري بندي سوی و خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبریالانو د منځګړیتوب په پایله کې بیرته آزاد سه. خو د راډیو نشراتي لا هم د طالبانو له لوري بند دي. دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
د اوکراین ولسمشر وایي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل چې د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون شنبه یو خبری کنفرانس ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زلینسکی خبرلانو ته وویل دی به له دواړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کیږي چې اوکراین ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه ځپلې پلازمینې کیف ته سفر کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکراین ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکراین څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ورباندې یرغل سوی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بې دلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگتن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي، خو ولسمشر جو بایدن به اوکراین ته خپل سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
زموږ خبرونه دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاشت پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټه ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځایي تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې اړوند تر ناو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
گاڑی راغلی دی روغ مال دی زما پاخه مواد نزی دا خام مال روان دی دا کم انصاف دی او منگر دی مخالفت کهو دران دا گاڑی دلیشی نران دا لرگی دلیشی دا زما شتمنی دا زر دی کنر بچه ما.
دا کنر پا هر دراو ولسوالی که لزگونو ترکانانو د کونړیو نختارو څخه د دروازو، کړکیو او نورو شیانو جوړول لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کارګر بېروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی داوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریک وو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګر ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفور:
ځنګلي لرګي چې کوم دي دلته ټول لوړپورې چارواکي وړي، نه غریب غربې نشي وړلی. فابریکې په نوم باندې د اسد آباد نه رابارېږي، کله چې فابریکې ته راورسېږي د شپې د خوانه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کېږي. مونږ په نورګر ولسوالۍ کې اوسېږو، مونږ ته یو شادار یوه دروازه چې را پرېخوستلی کېږي په ډېرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چېرته د لرګیو قاچاقو او دغه ډول لیږد مخه ونه نیول شي، نو کېدې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمني او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګنې مشران په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرئ، دغه هیڅ حقیقت نه لري. دا اوس چې فلحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف نه بند، د وزارت د طرف نه بند دی. د هغې نه چې کوم تیار شوی لرګی انتقالېده، د هغې دپاره حیات، د هغې ویډیو جوړول پوره، د هغې دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو چې یوه نیمه ګنټه کې به دا وځي، چې پوستونو ته خبر ورکول، دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چې وونه په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسؤلینو څخه هم نظر ترلاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نه شو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسؤلینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه. چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 40 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نمونو له کونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د عامې روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلي دي. پاره نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو لسوالۍ کې 4 تنه لیونی یوسفی داړلی و.
خطرناک خو انسانان خوري د وژل کې یو پېښکوري پیدا کی نه چې واری کو ابر ارزینی په چاکه درې څادر نه پاره خوړلی.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپل چارې مخته یوسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپی ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 45 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ وو او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونۍ سپی ډېر شوي دي او خلک یې خوړلي. تقریبا 40 شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. بالاخره موږ به صحتاوي په ګډه په شریکه باید دا تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو او عاجل ترڅو د خلکو د مخنیوي مخنیوی وشي او خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل له څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي، یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي، نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموش ځای کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس په یوه داړي سمدستي خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم دی راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دننه د دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم، احمد افغان د هلمند څخه. دغه انتحاري عملیې چې کېږي یا دغه چاودنې کېږي په تشارونو کې، د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرته سره خلک خوشحاله و چې دلته امنیت راسي، خو نسبي امنیت راغلی و، خو د اوس ورځ په